سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو نړیوال شورا هغه پریکړې لیک تصویب کړو چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره تعامل او د خزو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي په پریکړې لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لوري د نجونو او خزو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده د پریکړې لیک د جاپان او متحده عرب امارتو لوري د پنځمبه پورز وړاندې شو په دې پریکړې لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت در ځوان لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر ولسمه مخکې وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلې مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشری مرستو رسول ته دوام ورکوي د غیدارې نن سهار په ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه د پریږدي چې وضعیت نور هم خراب شي ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشری مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم ریکې د خور د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چومرنې تر 15 کلونه کم دی په خور زواکي اخته دي دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګالې دي دغه سازمان پرون پیو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبراير میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي امرستې برابرې کړې دي چې د کور دارتیا وړ لوازم هم ور کړې دي د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبراير له 12 تر 15 پورې 2022 به اسناد افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي بارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې ده د پاکستان تحریک انصاف مشر او پوخانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند تک وخت دی په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دی بیرته واخیستل شي دی وکیلانو ویلي چې عمران خان بعد خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپنوی لپاره محکمې ته حاضر شي خود د نیولو امر دی وزندول شي عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه اونۍ د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د عملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخیستل سرغړونې کړې دي دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویل په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې شکنجې غیر قانوني زندانی کول تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز ادا مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومان اجباري اخراج شامل دي د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشريت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل ټاکل شوې په متحده عرب امارتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا T20 نړیواله مسابقه وشي نومړی مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږمه او دریمه د مارچ پر وشتمه وشي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو کره ارزونه وشي د دې ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولګي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي له دې سره جوخت بیا د نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روسیې کې د زړه ناروغي ډېره شوې ده
خو بس دا چې دا سابندی پر ولاړ شي نو بس ډیر فاز چې بس دا یخی خونی پر ازی دا بستره بس سلندر شته
نور جلی مطالب هم در تلرو ملتی هم آوارا
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
یام ستړی مشه د عملګر ملتونو امنیت شورا د سازمان لسر منشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنیت شورا د غوښتنه پرون په هغه پریکړه لیک وکړه چې د جاپان او متحده عرب امارات لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو امنیت شورا د دې سازمان لسر منشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړي چې پرون د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانی کمیهیرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د ترهګرۍ دوامداره ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جون او خزر اغلې وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو غیزمن او غوره اداري هم شمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګری ملتونه د یونما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت سم و ارزول شي.
کدوی په دې مورید باندې مسولانه ګام واخلی بیا بیا ارزونه وکي ول د نږدې نه د اسلامي مرد مسولینو سره موضوعات شریک کی او جواب واخلی امکان لري ډیر مثبت تمام سی او د تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اسلامي همکاریو سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهر مل اورو.
د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دنیا عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرونې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په نهه څلوېښتمه غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ترهګرۍ سره مبارزي او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوي ژمني له نږدې څاري.
وسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړولو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړ ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم لاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوی له غړو سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان نه راځل افغانستان ته راځي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نه هادونه هیوادونه افغانستان ته استازي رالي کې ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو پټینګو د افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاريو سازمان دوه مهم منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخيت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کوي. دوی وغوښتل چې افغان جونې او خزې زده کړو او کارته پریږدي. 1530 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهی څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو د سخت دریځ سیاست د دوی ډیر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
د افغان جون خوځو د زده کړو کار پاره د خبرو لپاره پروند متحد عربی امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی او له طالب چارواکو سره یې په دیاړه خبري کړې وي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکاري سازمان وايي په افغانستان کې د خوځو د تعلیم او لکار د اسلامي اصول سره سم عملاتړ کوي او د دې استونزې د حل په مخه د دنیا لمانه بل پلاوی کول تلګي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکاري سازمان رول څومره مهم او خصمن دی زموږ همکار خاطر پر دې څنګه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنن کې خلیل احمد ناتم نه مطرح کړی ده.
خبره دا ده چې افغانستان مسله صرف افغانان پورې مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامعې چې خزی دي او محروم دي د درس د کار نو ده لپاره، چون افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي هیواد د کنفرانس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې په جدي کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلای واستوي او دلته واڅوي طالب مشران چې د شروع په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیرې کړي او سن د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته. او دوی هم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونه شي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي. په دې چې افغانستان د نور هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لري شي؟
خو مونږ تاسو یو متل لرو، وایي یو څوک په طبي شکل خوب وي تیغ کولی شي چې ویښېږي، او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو هغه ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا د دوه حالته دا خالي نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېرو مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا زیات هغه مسائلو ته چې په ملګرو ملتونو به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بلاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لري کې.
که طالبان قانی نشي د اسلامي هیوادونو تعامل بل دی ورسته لدوی سره څټول وستاس په نظر
چې قانی نشي دوی ټول اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځه هیوادونو ته وایي چې دا دغه ډله تحریم کی او دغه ډله پر رسمیت ونه پیژني او بالاخره پسره اړیکې دوی سره قطع کی او بالاخره دا مسله زی شورای امنیت ملل متحد ته زی پدې چې دا هم همګام دی. یو خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې ده د افغانستان په هکله پدې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو په خلیل احمد ندیم و چې خطر پر دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان دی او پلاوی پراتک او د افغانستان په چارو کې دغه سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
وسام یو جالب مطلب اندون نسوه دنویم کال د امریکای پاتریشا ګوپټا او د دې د کورنۍ لپاره دینو. په دې کال کې پاتریشا چې 25 کال عمر درلود ورکه شو او سی درک لګیدل دی. تفصیل به د احمد چی برنوارو.
لنن تیرش کال مخکې چې کله پاتریشا ګوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شو هیڅ چاته څنه وویل نه خپل میړه او نه هم خپل خويندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړل کلونو هڅو وروسته بریالی نشو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینن تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده. دا د پورتوریکو په وټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د تداسې ناروغي پیدا شوه چې هرڅه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پیشني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په وی بیړی کې چې له اروپا راتل ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپل تیر زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو پیشندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شو چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خوند دې اعلان ته خوشاله شول او هیله څرګند کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځای چې پکې اوسي هیڅ ځای نه شي داوا هم دلته وي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله مسله د چین ولسمشر شي جنګ پنګ روانه د شنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي. چین په نه حال کې غواړي په اوکران کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې
کرملین نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شي جنګ پنګ لره روان د دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په ورستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیر میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې روسیې سره د مذاکرو غوښتنه شوې ده. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د شکیلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح شوې ده. که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړي خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شي جنګ پنګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بن یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړی کول دي. چین تر اوسه په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 نه د کال کې مسکو ته سفر کړی وو، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د میرویس روختون چارواکي وايي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ دخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. دغه روختون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روختون کې بستر شوی دی. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
د میرویس روختون داخله واک په دغه واک کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پینځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړل شوی. دا ناروغ اوس خبرې نسی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول شوی ځکه یې دلته راوستلی.
خو بس دا چې دا سابندې پر ولاړ شي بس ډیر پازاج بس دا یخ یخ خولې پرازي دا بستر بس لنده خشته شي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی ډاکټرانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکټرانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي. اوس دوا شروع د ښه سمه دوا پکوي. ډاکټرانو معاینات وکړي وایي د زړه څه دغه لري، مریضي لري او د نفسنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ داخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روختون کې ساور کړي. د میرویس روختون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وایي ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ داخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور راټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په ادرس او کې په لاس پنځه لاس تر شلو پورې دا داسې مریضان چې هغه ول دي چې عمر یې ډېر دی هغه مریضان عمر سوي دي چې دی به چې سپورت وکړي ور شان ډېر ونه خوري مالګ او دغه ستوانی شان نور غوښې برګر ولا شان چې دا توانی شان دي او در څنګه سپورت ډیر مهم دی چې سپورت سره وي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ داخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ور شو. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځنګړې یونیفورم واغوندي. دوی وایي چې د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره بعد غلاو او ډیر نورو پیښو مخنیوي وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لوی لار د قرباغ غړي په سیمه کې د سړک پر سر یو شمیر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیري د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پورتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
دما وینا خدا سیدی سی دا خدای شه خبر دی سی دی امنیتی ځواکونه او دی عام خلکو باید په هر ډوله باید فرق وسی ځکه چې اوس په دوه سنې په دوه نظام کې ځینې کسان ست سی دی دولت له خلکو چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځ راولې سی دی عام خلک ډیر ضرر ته تامینوي.
دا غزنی اوسېدونکو وایي ک نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سی نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوي هم کېدای سي ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامی او غیر نظامی توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامی دی چې کوم یو دی اردو دی کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیت یې د امنیت لباس هم فرق کوي د اردو لباس باید فرق کړي د پولیس هم باید فرق کړي او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي دا یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزې ادارې هم د کال په نوې کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پرا اطمینان راکړي چې د کال په نوې کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم. موږ چې بیرته لاړ شو موږ ته طالبان د شهیدانو پیسې راکړي. شهیدانو چې جرگان شیدان شی ودونه نه کړی خوښ شیدان شی دا پیسې متراکه وځ مونږ چې ډېر زهره کسان دي ټول دا پیسې ورکی چې موږ په کاروبار کو لار کای کو خپل وطن ته به تلا شو ته مونږ ته تنگ شو څو پر مونږ ماجه پراته دا چې موږ پیسې شیدا پیسې راکی چې موږ ته بل کاروبار جو کړ مونږ لار کراو او کوم خلک چې پاکستان نه دي باید ته هم لار ته خلاص کی
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته په دې هیله شتو جوړ او روغس زای احسان نام سور د روزګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام کړم. د زموږ چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي. موږ حکومت صدا هیله چې موږ چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د زموږ چرشنو ولسوالۍ کې اواز به سم شبکې ست چې هغه دومره کمزورې ده چې یو ساده ځنګ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نه شي کولای. انټرنیټ خو بخې په نشته حساب دی. د دې څنګه هیله چې زموږ چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي وکو ته پاملرنه وکي. لازمي لري چې همدا هله د سینما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامي امارات مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هله ده چې د پرحد بند وتوي. دلته په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډیر خلک ته ګټه ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد المالک د هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه لري کنه وځم. موږ د اسلامي امارات څخه د غوښتنې شروع را په داسې خولو بدشت مشتي وطن کشیږي. ایک سال عدل ایک سال نہ پر نیٹ پانی کار کی نہ پر سادہ ٹیلیفون بانی کار کی اور مجھے مشکل باندھی یا یو ہو بڑ جائے تو باندھ پور رکھی اور مجھے ٹیلیفون آنے خواہ تک مجھے مشکل باندھی ہو مجھے وسطر چمرتا ہے ایک سال سادہ ایسا کھولو پر منکا بھائی شیر. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې خبری خبرونه کې زموږ خبرونه راپورونه هم دلته پای تر رسیدي. په دویمه نیمه کې درته د ازادي رادیو د ملما پروګرام لرو چې په دې